دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو ریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا د امریکا جغ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل سوه لومړی به د دې سات خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوردونکو د امریکا جغ واشنگتن استودیو د زغل خانم پامکړی د سات خبرونه ته د جرمنی دفاع وزیر انګریت کارن باور د افغانستان څخه د ناتو ځواکونو په بیړنۍ توګه وټولو پاړه خبرداري ورکړې دي کارن باور پرون د چهارشنبه په ورځ د ناتو سازمان د وزیرانو په آنلاین غونډه کې وویل چې د افغانستان سولې خبرو پوره پرمختګ نه دی کړی چې د بارانوي ځواکونو وټولو ته زمينه برابر کړي د افغانستان حکومت او د طالبانو ډلې په تیر سپتمبر میاشت کې د قطر په پلازمینه دوحې کې د سولې خبري پیل کړې دي خو دا خبري په پراخه توګه په ټپه وسترېدلې دي د ناتو سازمان د دفاع وزیران نن د پنځشنبه پرځ په دې باس کوي چې آیا طالبان د امریکا سره د 2003 کال د سولې تړون ته چې د وسلوالې ډلې د بردونو د بنیدو په صورت کې د بارانوي ځواکونو د وټولو ژغ کوي وفادار دي او کنه لبلې خوا واشنگتن اوس د امریکا او طالبانو د موافقې په ارزولو بوخت دي ناتو په مجموعي توګه په افغانستان کې نظر شپږ سوه سرتیري لري چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په روزنه بوخت دي د ناتو په ماموریت کې شاوخوا 2500 امریکایي پوځیان هم شامل دي په داسې حال کې چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن حکومت هیلمند دی چې د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ اټومي موافقه بیرته بحاله کړي د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنای د چهارشنبه په ورځ ویلي چې غواړي د 2015 کال د اټومي موافقې غړو لخوا خبرې نه بلکې عمل کې څه وویني د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن ویلي که ایران په دغه موافقه پوره عمل وکړي نو واشنگتن به بیرته اټومي موافقه ته چې پخوانی جمهور رئیس ډونالد ترامپ امریکا ته رئیس دی و ورګډ کړي خو ایران ویل دي چې واشنگتن باید اول عمل وکړي د موافقه پر اساس پر ایران باندې لګیدلې بندیزونه لری کړل شو او په بدل کې ایران په دې کانه سوي وو چې خپل اټومي پروګرام به محدود کړي خو کله چې جمهور رئیس ډونالد ترامپ په 2013 کال کې امریکا د دې موافقې څخه وېسته او بیرته پر ایران بندیزونه ولګول نو ایران هم رورو د موافقې د مادو درناوی کول پریښو دي ایران وایي دی چې واشنگتن بندیزونه لری کړي نو د غیواد د اټومي پروګرام په اړه چې کوم اقدامات اخستي هغه بیرته پر شا کولای شي د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د رسنیو سلاکار د چهارشنبه پر ورځ وایي چې صدر اعظم او د امریکا جمهور رئیس جو بایدن ترمنځ وخت د رسیدو وروسته لومړی ځل خبري سوي دي د رسنیو سلاکار لکوله د غدواړو مشرانو ترمنځ شاوخوا یو ساعت خبري شي او دوستانه وي په بیان کې راغلی دی چې دواړو مشرانو د سولې موافقې دراتلونکي پرمختګونو د ایران لخوا ورپېښ خطرونه او په سیمیز چیلنجونو خبري وکړي او دواړو مشرانو په دې کانې وو چې خبري اترې به جاری ساتي جو بایدن د امریکا جمهور رئیس منتخب کېدو دوه اونۍ وروسته د بنیامین نتنیاهو سره خبري کړې دي د امریکا پخوانی جمهور رئیس ډونالد ترامپ د کین ارخي صدر اعظم سخت ناتړی وو جمهور رئیس جو بایدن د خپل حکومت د پالیسۍ په لومړی مهم وینا کې د امریکا هغه سی بیان کړی چې د خپل متحدینو سره به اړیکې بیا ورغوي خو دغه وینا کې د اسرائیلو نوم هم نو یاد کړی د پاکستان نوبل جایزه ګټونکي ملالا یوسفزی هغه ته د تهدیدونو په ورکولو پښتنې راپورته کړی دي چې د پاکستان د طالبانو د غورځنګ ویاند احسان الله احسان څنګه د پاکستان د حکومت د بند څخه وتښتید او اوس په ټولنیز رسنۍ کې هغه ته ګواښونه ورکوي خو د پاکستان حکومت ویل دی چې احسان الله احسان چې د کوم ټولنیز حساب سره هغه ته د تهدید ډک ټویټ کړی وو هغه جعلي حساب دی احسان الله احسان د ټویټر اکاونټ د لاري ملالا یوسفزی ته د هغې یوې وروستۍ مرکې په تړاو ګواښونه ورکړي ملالا د یو ټویټ د لاري د پاکستان د صدر اعظم عمران خان او د پوز د رسنیو د ادارې مشر څخه پوښتلی وو چې دغه کس چې زما په ګډونې د ډیرو بېګناه خلکو د بردونو مسؤلیت منلی دی او اوس په ټولنیزې رسنۍ کې هغې ته تهدید ورکوي دغه کس په پاکستان کې د بند څخه څنګه وتښتېدی د کوم ټویټر حساب سره چې ملالی ته تهدید ورکړل شوی وو د ټویټر شرکت هغه حساب لغوه کړی دی د نوبل جایزه ګټونکي ملالا یوسفزی باندې د 2012 کال د اکتوبر په 2مه د سوات په منګارو ښار کې د شونځي څخه د بیرته کور ته د راتګ پر وخت برید شوی وو او د غبرید مسولیت د پاکستان د طالبانو غورځنګ منلی وو د اسرایلو د هوکړې ورسته فلسطینی مقاماتو له دوه ورځو ځنډ وروسته د حماس تر کنټرول لاندې د غزې تړانګې ته د کورونا وایرس ضد واکسین لومړی جوبه لیږلې ده دا په داسې حال کې ده چې فلسطیني مقاماتو دوه ورځې له مخې اسرائیل په دې تورن کړی وو چې د حماس تر کنټرول لاندې غزې تړانګې ته د کورونا ضد واکسین د لیږلو مخنیوی کوي د اسرائیل د دې اقدام سره د دغه هیواد د پارلمان غړو هم مخالفت کړی دی د اسرائیل د دفاع وزارت یو چارواکي د نوم د نشودل پر شرط اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې مقاماتو د دې کار سره موافقه کړې ده او زیاته کړې ده چې په غزي کې روغتیاي کړکیچ د اسرائیل په ګټه نه دی. د فلسطین ادارې پالنې توګه له اسرائیل څخه د واکسین ترلاسه کولو غوښتنه نه ده کړې او ویلي چې د روغتیا د نړیوال سازمان د لاري د تولیدي شرکتونو د موافقه د لاري به د اړتیا وړ واکسین ترلاسه کړي. خو بیا هم اسرائیل د رواني میاشتې په پیل کې فلسطینی مقاماتو ته د مودرنا شرکت 2000 دوزونه واکسین ډالۍ کړ چې روغتیایي کارکونکو واکسین کړي. او د امریکا په متحده ایالاتو کې د یو سخت او بې ساري د ژمي طوفان چې سخت واوري هم ورسره مل دي لږ تر لږه د شل څخه زیات کسان مړه کړي دي او په میلیونونو خلکو برېښنا هم قطع کړې ده. د امریکا په جنوبي ایالتونو کې دغه طوفان د برېښنا د شبکو د قطع کېدو او د هوا د سړېدو سبب شوی دی او په ځینو سیمو کې د هوا درجه د سانتیګریډ په حساب منفی نه څلوېښت درجو ته رسیدلې ده. دغه طوفان د دې سربېره د کورونا وایرس ضد واکسین کولو بهیر د ځنډېدو سبب هم شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت ویل دی چې ډېر احتمال شته چې ځپل شوي ایالتونو ته د واکسین د انتقالولو بهیر وځنډول شي. د برېښنا د نشتوالي د درکه د ټکساس ایالت تر ټولو زیات زیان لري دي او شاوخوا 4 میلیونه کورونه او سوداګریو ته برېښنا کته شوې ده. د هوا زیات سړېدل د دې سبب شوی چې په طوفان ځپلو ایالتونو کې ښوونځي وتړل شي. دا خبرونه شتاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیوز څخه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو د امریکا ژغ په دې سهارنۍ خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. دا هم د دې خبرونه لمړی رپورت د فبراير په 18 د ناتو د غوړو هیوادونو د دفاع وزیران سره راغونډیږي او د ناتو د نورو ماموریتونو او مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې هم بحثونه وکړي. پنځشنبه به د افغانستان ماموریت د ناتو د دفاع د وزیرانو د بحث په اجنډا کې شامل وي. رحیم ګل څلوان د دغه کانفرنس په اړه د افغان حکومت پارلمان او شنونکو نظر لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د ناتو د دفاع د وزیرانو له ناسې تمه لري چې په دغه ناسته کې د افغانستان شرایط او واقعیتونو پر وړاندې تصمیمونه ونیسي. خو بل لور ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ناتو د هغه دریز هرکلی کوي چې شرایط ته په کتو به افغانستان خپل سرتیری وباسي یا نه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ناتو د سرمنشي یانس ټولټنبرګ د وروستیو سرګندونو هرکلی کوي چې د دفاع د وزیرانو تر ناستې مخکې کړي وي.
بهرنی چارو وزارت شغلی سوتنبرگ هر وینا چه طالبان می گوشتی چه بخلو تعهدات و بانی عمل و کری بشمول ده تاتری خواله ده کم آودو بخنی چه ده سود مذاکرات ده ده ما او ده نرگوال و تروسی ده چه ده دوی ده ریکو و ده همکاری امریکاون دی بکرکا قدرده می کری.
ناتو د افغانستان د دولت ستراتیژیک متحد دی او د سازمان د قاطی ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې چې غیر محاربه وي دی د 2015 کال جنوري د افغان ځواکونو روزنه کوي، مشوري ورکوي او مرسته ورسره کوي. ناتو په افغانستان کې شاوخوا 10000 سرتیری لري. دا سرتیری د ناتو د شپږ دیرشو متحدو همکارو غړو هیوادونو دي. د ناتو دا سرتیری په کابل، بګرام، مزار شریف، هرات، کندهار او لغمان کې میشتي. د ناتو ماموریت د 2018 کال د امنیتی تګلارې د ملاتړ ماموریت دی. ځینې سیاسي کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د ناتو د ماموریت په اړه د دفاع د وزیرانو دا ناسته مهمه ده.
ناتو د هیوادونو نننۍ غونډه به ډیره تر دې پورې تړلې چې د امریکې نهایي تصمیم څه ده د خارجي قواو د وټلو په ارتباط باندې. زه فکر کوم چې کچېره د امریکای قوتونه پاتې کیږي طبي خبره ده چې ناتو به هم پاتې کیږي. او زه فکر کوم چې تر څو هغه شرایط چې آماده شوی نه وي، لکه څنګه چې دوی په توافقنامه د طالبانو کې دا خبره کړې چې شرایط په کتو سره به موږ وځو، فکر کوم چې ناتو هم هغه لاره غوره کړي.
ناتو د 2020 کال د فبروري په وروستیو کې له امریکا سره یو ځای د افغانستان له حکومت سره ګډ اعلان هم لاسلیک کړ چې په اساس یې د سازمان د افغانستان له سولې ملاتړ وکړ. د ولسی جرګې غړي انګیري چې په ناسمو شرایطو کې د افغانستان پریښودل د افغانستان په زیان دی.
نننې د ناټو غونډه د افغانستان د سرنويشت یا د امنیت په حق لبانی چا یا د دوی غړي هوادونه په افغانستان کې پاتېږي او کبزي ډېر مهمه او اساسي او اړینه موضوع ده. زموږ دغه امنیتي تړون په اساس باندې چې د امریکا او متحده هوادونو سره تر سره شوی وو هغه په کتو سره باید خپل ټول ژوند ته وګوري.
د دفاع وزیران به په دې حق لبانې داسې تصمیم ونیسي چې خپل عسکرو یا د پوځي قطعاتو د وتلو موضوع به وځندوي او ممکن داسې نظر ورته ورکړي چې اوس اجابات د وخت دا نه دي چې افغانستان یوازې پرېښودل شي.
هم افغانان وایي چې ناټو دې په دې کانفرنس کې داسې پریکړه وکړي چې افغانستان دمګړی ورته اړتیا لري.
د ناټو د دفاع وزیرانو دغه کانفرنس ته مدا غوښتنه ده چې د افغانستان شرایطو ته په کتو سره مسولانه برخورد وکړي.
د ناتو د غونډې ته طالبان ویلي چې د جنگ دوام نه د ناتو په ګټه دی او نه هم د افغانستان. د افغانستان حکومت له ناتو شرایط ته په کتو د پریکړو غوښتنه لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو دا او تاسی زموج سهارانی پشتوخ پرونهوری. دا ارشاد حج او اوقاف و وزیر محمد قاسم حلیمی وایی چه دا افغانستان پا دیرو جماعتونه که امامان او خطیبان دا خلگو دا دینی پوهی دلوڑولو پرزای حقوی تا سیاسی مسئله تشریح کوی. شغلی حلیمی وایی چه دا دیو روست با پا جماعتونه که دا معتدل اسلام دا خبرولو حتا وکده. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شینواری پر رپورت کې باوري.
د ارشاد حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی د دغه وزارت د یو شمېر نورو چارواکو سره یو ځای د چهارشنبه په ورځ د حکومت د رسنیو په مرکز کې ملت ته د دولت د حساب ورکولو د روان بهیر په ترڅ کې خبريالان ته ویل چې افغانستان کې د دین په برخه کې د افراط او تفریط مخه باید ونیول شي.
ما فکر میکنم چې ان وزارت وجبه اساسی است.
زه فکر کوم چې دغه وزارت اساسی وظیفه ارشادي مسائل دي ترڅو وکولای شو چې دین په داسې ډول او بڼه باندې چې راغلی د اعتدال پر ډول مخ خلکو ته ورسوو، د هر ډول افراط او تفریط او دښمنۍ څخه لري ووسو. زه فکر کوم ممکن دوستان له ما سره موافق او یا هم موافق نه اوسي چې د جومات د فزیکی جوړولو پر ځای د جومات مانوي جوړښت ته اړتیا لرو.
مانوي مسجد
د ارشاد حج او اوقاف وزیر ویل چې د افغانستان په ډیرو جوماتونو کې ملا امامان او خطیبان د لمونځ کوونکو د دینی پوهې د لوړولو پر ځای هغوی ته سیاسي مسایل تشریح کوي.
متاسف میکنم که امروز اکثر مساجد ما
زه خوشی نیم چې نن زموږ په اکثر جمعتونو کې کېدای شي زما دا خبرې د امامان او خطیبانو په تبه برابر نه وي. زموږ امامان او خطیبان د دې پر ځای چې د دین په اړه واز او نصیحت وکړي، خلکو ته فرض، سنت او مستحب، مباح، حرام او مکروه تشریح کړي ترڅو خلک د خپل دین لاره باندې خپوشي. زی په محراب او منبر باندې په نورو مسایلو خبرې کوي چې اصلا اړتیا یې نشته. دی
همی مسائل بیان بکنه.
هغه ویل چې هڅه یې دا ده چې د جماعتونو امامان او خطیبانو سره کار وکړي ترڅو هغوی د جمعې د ورځې په خطبو کې په دیني مسایلو خبرې وکړي. محمد قاسم حلیمی ویل چې په افغانستان کې د جماعتونو د موقعیت د معلومولو لپاره د افغانستان د مرکزي احصایې په مرسته د جی پي ایس سیستم نصبوي. د ارشاد حج او اوقافو وزیر ویل چې په افغانستان کې د جګړې د نه مشروعیت په اړه د یو شمېر اسلامي هیوادو او نړیوالو اسلامي بنسټونو او ادارو سره تماسونه نیولي او دا وزارت بریالی شوی چې په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د جګړې په اړه د نړیوالو دینی عالمانو یوې پیتواته لار هوارک
کی جنگ دینی نیست.
چه دا جنگ دینی جنگ نه ده، دا جنگ اسلامی جنگ نه ده، دا جنگ جهاد نه ده، بلکې ورور وژنه ده. مسلمانان دي چې په خپلو کې په جګړه بوخت دي،
بین خود جنگ داره.
هغه وی چې اسلامی هیوادو او بنسټونو سره د دغه وزارت د تماس پایله دا و چې هغوی سول اړتیا پرزو ګڼله او ټولې غاړې سولې ته وهڅولې. جنګ حرامو بله او هر څوک چې وژل کېږي هغه د مسلمان وژل. تر اوسه د ارشاد حج او اوقافو وزیر دغه څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودل شوی. د ولسي جرګې یو غړي مهدي راسه امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې افغان حکومت د جماعتونو او په جماعتونو کې د زده کړو لپاره کوم ځانګړی پروګرام او وړاندیز نه دی وړاندې کړی.
برای استخدام ملا امامان و مسؤلین مساجد
په جماعتونو او دینی مرکزونو کې د ملا امامانو او مسؤلینو د ګمارلو لپاره کوم معیار نشته. دی د مختلفو ځایونو څخه حتی له بهر څخه هم د دینی زده کړو د تدریس لپاره ملا امامان راځي. د زده کړو د ځانګړي پروګرام او ځانګړي نصاب نشتون په ځینو برخو کې د دینی افراطیت سبب شوی دی.
ښاغلی راسخ وړاندیز وکړ چې د دینی زده کړو لپاره باید یو ځانګړی پروګرام او نصاب ترتیب شي. د پوهنتون یو استاد علي امیری وایي چې په افغانستان کې دینی افراطیت اکثره د پخوانیو جهادي ډلو لخوا خپریږي چې هدف یې د خپلو کړنو توجیه کول دي. ښاغلی امیری وایي چې افغان حکومت هم کوم لنډمهال او یو اوږدمهاله پروګرام په دې برخه کې نه لري، او حتی د دې لپاره چې یو شمېر افراطي دینی عالمانو ملاتړ ترلاسه کړي هغوی ته امتیاز هم ورکوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر مون اوریدونکو، کونړ چې د برېښنا بندونو د جوړېدو لپاره ډیر اوبلري، خو په تیرو شلو کلونو کې د دغه ولایت لپاره یوازې یو د برېښنا بند جوړ شوی چې 2.1 میګاوات برېښنا د تولید اټکل کیږي، خو لا هم ګټې اخیستنې ته نه دی سپارل شوی. د بلې خوا په مرکز اسد آباد کې په خوانی برېښنا کوچ ته چې اوس یې ظرفیت 250 کیلو واټو ته را کښته شوی دی. ځکه خو په هرې ولسوالۍ کې په خپل کلیوال لاس په کار شوی او د اوبو د ژرندو په وسیله یې واړه د برق ماشینونه لګولي چې د رڼا لپاره ګټه ځینې واخلي. په دې باره کې زموږ خبریال ذبیح الله غازی رپورټ را استولې دی چې زه شافیا سردار یې تاسو ته لولم. د غنو دانو د پروسس دا بڼه کې ډیرو ته د تیر یاد دی، خو په لیرو پرتو سیمو کې لا د اوبو په زور د ژرندو پلونه تاویږي چې کلیوالو ته جوار او غنم په اوړو بدل کړي. خو د دې ځای څښتن د طالبانو د واکمنۍ له راپرځېدو یو کال وروسته د ژرندې په گاوند کې د اوبو یو بل ناوک شې شوه او د برق د تولید لس کیلو واټه داینامو یې ودروله. دا د کونړ په وټپور کې د خپل ډول یو کمیساری هڅه وچه لسګونه کورنۍ د لاتینونو لټیټی رونا خلاص سپه.
دا شپږ سو راډون کې به موږ د خلکو ته بجلی ولګولګه بشنیګام کې له شوسې ماتام شو غونډې شلو. دا د شمیر کول نه راپور ته دا ورنه شلو چې سین راړي ورنه شلو چې دا د بهتره معلومې دی او ورنه او زموږ د خپل کله شو دا کې ماګام کله شو.
معلم سربلان که څه هم په تمه وو چې په تیرو دوو لسیزو کې له افغانستان سره په سوي دومره ډېره مرسته کې د کونړ په سند لوی برېښنا بندونه آباد سي، خو وايي دا یې هسې یو خوب وو او رښتیا ونه خود. که څه هم ټاکل سوی و چې د کونړ په وټپور کې د مناګې د برېښنا بند به په 1900 میلادي کال کې سرته ورسیږي، خو څلور کاله پسې هم د اوبو کاسه له خټو ډکه ده. چارواکو بیا ژمنه کړې ده چې 2.1 میګاوات په ظرفیت دغه برېښنا کوټ به په راتلونکو دوو اونیو کې چالان شي. خو ډېر خلک د حکومت کړو ژمنو ناهیلي کړي او ډېرې لکه د دې دکاندار په څیر په خپله لاس په کار شوی دی.
دلته خو موږ دا سولر سیمره وو د یو برق د یو تر چې د سولر دی بل چې د یو شخصي برق دلته دی. موږ د برق په 7 روپۍ ورکو، نور چې د استفادې نه کې فقط د برنا دي کېږي هم کله جوړه کړه خرابه.
کته هم د کونړ په سند د برېښنا بندونو د جوړېدو سرویګانې د سردار محمد داوود خان له واکمنۍ شروع شوې دي، خو دا ولایت نه د وارداتي برق خاوند شوی او نه هم د خپل غټو برېښنا بندونو.
واړه بندونه چې دي دا سروي شوي دي، دوه بند موږ د پیچ په دره کې سروي کړی دي، یو هم په شیګل کې ده او یو هم په اسمار کې ده. سروي شوي ده هغه عین شکل باندې یو میگا واټ او دوه میگا واټ برخونه دي، او موږ امیدوار یو چې دا ډیزاین کارونه خلاص شي او عملانه کار شروع شي.
خو ډیر خلک دا کړي چې حکومت دې په لویو بندونو کې د کونړ سند را ایثار کړي چې زموږ کې په آبادی روزګار پشه او دا تیار وطن پړوناسي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 0.15.
قدر منوریدونکو احسایه شیه چی ده کابل هوا تر دیره ککره ده. پوهان فکر کوي چې که د حل لاره ورته برابره نسی دا ستونزه به په یوه ستر ناورین بدل سي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
د هغو ارقامو له مخې چې AQI ویب پاڼه چې په دوامداره توګه د کابل په بیلابیلو برخو کې د ورځې په بیلابیلو وختونو کې د هوا سمپلونه راټولوي او بیا یې اوسط د اړوند ورځې د هوا د کیفیت په توګه مني، په دې ورځو کې د کابل هوا په دوامداره توګه غیر صحی ده. پوهان هم د کابل هوا د انسانانو د روغتیا لپاره مضره ګڼي، خو د دې ستونزې د حل لپاره د اړوندو حکومتي ادارو هڅې پڅې ښکاري. د هوا غیر صحی کیفیت د انسانانو لپاره څه معنا لري؟
کله چې د هوا کیفیت غیر صحیح یا ډېر غیر صحیح حالت ته لاړ شي، نو په هغه وخت کې ماشومان، هغه مشران او سپینګیری چې هغوی د زړه او د سږو مشکلات لري، دوی باید په جدي توګه د بهر تګ څخه مخنیوی وکړي. خو چې کله د هوا کیفیت شاخص د 300 زیات شي، دا د هر چا لپاره د خطر زنګ دی او ممکن د بیړني حالت په څیر چلند ورسره وشي.
د کابل په هوا کې د موجودو زهرجنو موادو مقدار لمنل شویو معیارونو څخه لوړ دی.
کچیر تمنګ دا سټانډرډونه په نظر کې ونیسو، نسبت دا پیسلا بیسیک سټانډرډ او نسبتا کم حالت چې په کابل کې دي او دا سټراز نو خورونه کې دي، نو ستونزه خورا غټه ده.
د عامه روغتیا وزارت ادعا کوي چې د هوا د ککړتیا له امله رامنځته شوی ناروغي په تیرو دوو میاشتو کې له زرو څخه تر 1500 پورې خلک وژلي.
په همدغه حساب باندې موږ دا سنجو چې کله د کال تر اخره پورې چې ژمی ختميږي، نو موږ پیږو چې د یعنی په ټوله کې امکان لري چې د 3000 to 4000 پورې کسان د همدې ناروغیو له امله چې د هوا ککړتیا، ګرد غبار، لوګیو او د ژمي د هوا بارانونو د ټولو چې بیا بیرته هوا ککړی، د دې په وجه باندې دا کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي.
د چاپیریال ساتنې اداره وایي چې دوی په دغه اړه یو لړ کارونه ترسره کړي، خو تر اوسه د دوی کارونه زیاتې پایلې نه لري.
له بده مرغه د هوا ککړتیا د پخوا په څیر د کابل په ښار کې یوه ستره ننګونه ده او اوس هم ورته د ګواښ په سترګه کتل کیږي. خو د چاپیریال ساتنې د ادارې لخوا د کابل په بیلابیلو سیمو کې د هوا د کیفیت انځوریزو سیارو د زګاګانو ارزونه ښیي چې د کابل هوا د تیر کال په پرتله سږ کال ډیره کمه فیصدي ښه شوې ده. خو دې سره سره دا ستونزه اوس هم د ګواښ په توګه موجوده ده.
د چارو د پوهانو له نظره د کابل د هوا د ککړتیا ستونزه دومره ستره ده چې د ستونزې د حل لپاره رواني هڅې ناکافي دي.
خو په دغه عمر غټ چې دغه سایز یا دغه ماګنیټیوډ د مشکل ته ګوري او بیا دغه ریسورسز یا دغه منابع چې دوی ګوري، دا په دې نه کیږي. نو دوی خپل حال ځلې کوي، خو مشکل ډېر غټ دی. ارچوال صاحب او ما درته ویل چې پالیسیانو او دغه بعضې مسایلو باندې دوی کار کوي، خو هغې لپاره همکارۍ ته ضرورت دی.
خو پوښتنه دا ده چې د هوا د ککړتیا د ستونزې د حلولو لپاره د افغانستان د حکومت لخوا د موظف شویو ادارو ترمنځ همغږي موجوده ده او کنه؟
تیر کال موږ سره څلور ویشتو ادارو همغږي درلودل، همکاري کوله او اجرات مو کول. دغه همغږي د جدي په میاشت کې پل شوی و، ولی بدبختانه سږ کال درې ادارې موږ سره همکاري لري. د کورنیو چارو وزارت، د جنایي جرمونو ریاست او د چاپیریال ساتنې ملي اداره موږ سره په دې برخه کې همغږي دي.
باور داده چې په کابل کې د زیات شمیر خلکو راټولېدل، د زیات شمیر موټرو موجودیت، په موټرو کې د بی کیفیت تیلو سوځول، په کورونو کې د سوخت د غیر معیاري موادو کارول، هغه مهم فاکتورونه دي چې د کابل هوایي ککړه کړې ده.
قدرمن اوریدونکو، اوس به د امریکا ځخ سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
متحده ایالات په لبنان کې لا چارواکو سره د محاسبې او اداري اصلاحاتو لپاره د دوامدار غوښتنو ملاتړ کوي. د لبنان یو مدني فعال لقمان سلیم چې په جرأتمندانه توګه په لبنان کې د بیان د ازادۍ او له چارواکو سره د حساب او کتاب او په مدني چارو کې د ولس د ګډون غوښتنه کوله، مړی په جنوبي لبنان کې په خپل موټر کې اومندل شو. هغه 15 ډزې لګېدلې. متحده ایالات د لقمان سلیم د بیرحمانه قتل غندنه کوي. کاغلی سلیم چې مستند فلمونه جوړول او کتابونه چاپول د شیعه مذهب پیرو، هغه د ایران د طرفدار شیعه وسلوال ډلې حزب الله د تشدد نه ډک چال چلن په خلاف څو وار خپل غږ پورته کړو. په لبنان کې د امریکا سفیری میرمن داروتی هغه خطرونو ته په اشاره چې لقمان سلیم ورسره په خپل ورځني ژوند کې مخامخ وویل، لقمان سلیم هم په ښکارا ډول او هم د شخصي ملاقاتونو په وخت منلې وه چې ژوند یې په خطر کې دی. خو سره د دې به هم په مړانه په خپل هیواد کې د عدالت د محاسبې او د قانون د حاکمیت په خاطر خپل غږ پورته کاوه. د متحده ایالاتو د بهرنی چار وزیر انټونی بلنکن لقمان سلیم وجل یو مجرمانه او بوګنونکي ترور وباله. بلنکن په یو مطبوعاتي بیانیه کې دا یو بزدلانه کارو، هرگز دا خبره د منلو وړ نه ده چې د مدني فعالیت د قانون د حاکمیت او د بیان د ازادۍ د حق سلبولو په خلاف د خپل غږ د پورته کولو په جرم د بل چا په خلاف د تشدد نه کار واخلي. موږ د لبنان پر سیاسي او عدلي چارواکو باندې غږ کوو، هر هغه څوک چې دا ډول وحشیانه اعمال سرته رسوي بېل ځنډ او استثنا نه باید ونیول شي او بازخواست او پوښتنه ورنه وشي. د لقمان سلیم مړی د 2000 میلادي کال د اگست په 4مه د بیروت په بندر کې د یوې غټې تباه کوونکې او مرګانې چاودنې یو ورځ وروسته وموندل شو. په دغه چاودنه کې چې د باروتو او کیمیاوي موادو په یو ګودام کې وشوه، په سلهاو کسان وژل شو او په زرهاو نور ټپیان شو. که څه هم چې په دې اړه داخلي تفتیش په روانه میاشت کې پیل شوی، خو دا خبره مهمه ده چې د لبنان قضایي قوا عملاً ثابته کړي چې کولای شي د قانون د حاکمیت او احترام په خاطر اقدامات وکړي. بلنکن د فرانسې د بهرنی چارو د وزیر ژان ایویس لی ډیریان سره یو ځای په یو ګډه مطبوعاتي بیانیه کې چې په دې مناسبت خبره کړې ده، یو ځل بیا په دې تاکید وکړ چې متحده ایالات او فرانسه دواړه خلکو ته د عاجلو روغتیایي خدماتو، تعلیم، د کور درلودلو او نورو بشري مرستو پاړه دغه هیواد د ولست غوښتنو ملاتړ کوي. دواړو لوړپوړو مامورانو په دې بیانیه کې ویلي چې فرانسه او متحده ایالات د بیروت په بندر کې د مرګانې چاودنې په اړه د تحقیقاتو د عاجلو نتایجو توقع هم کوي. د متحده ایالاتو او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو په خپله ګډه بیانیه کې ویلي په داسې حال کې چې د دې غمناکې پیښې شپږ میاشتې کېږي، دا حقیقت روښانه کوي چې بالاخره باید د لبنان سیاسي مشران پر خپلو هغو ژمنو باندې عمل وکړي چې د ولس سرای په لبنان کې د یو اعتباري او موثر حکومت د جوړولو او د ولس د غوښتنې سره سم د لازمو او ضروري اصلاحاتو لپاره د شرایطو د برابرولو په اړه کړي وي. بیانیه زیاته ای چې دا ډول کانکریټ او پاخه اقدامات له متحده ایالاتو، فرانسې او د لبنان له نړیوالو او سیمه ایزو انډیوالانو سره د ښو اړیکو درلودلو لپاره لازمي دي، تر څو هغوی وکولی شي چې له لبنان سره د اوږدې مودې لپاره د بنیادي زیربناوو په رغولو کې مرستې وکړي.
تاسو د امریکا ژغ سر مقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر یې څرګند کړ. امریکا جا آشنا را دو خبرونی دوام لری. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونی اوري.